عوامل بحث کم خزو پران دي د تاریخوالي د ممنیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وایي چې د هر هغه تیری چې د خزي پر وړاندې کیږي، څه د دغه شخصیت پر وړاندې وي یا هم څه د دغه دروان پر وړاندې وي او یا هم څه د دغه جسم پر وړاندې، د تاریخوالي شمیرل کیږي. او د تاریخوالي ډولونه هم د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د ممنیت قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده، یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او بر علاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې همغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریت اداراتو کې، یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او لزکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده. دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا 1900 کلونو کې راټیټه شوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېر
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري، لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده، یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسی. نو دغه هغه ډولونه دي. او د دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی ده ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څه که د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د خزو پراندي هغه تاوتریخواله چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډیره خزي خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخواله چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کې چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوی چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټوله کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوی چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي، یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کېږي دوی نسی کوای چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځوړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي، یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کېدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي، نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي رهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي څارنوالي ورته لرو، او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي، یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوی، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي، او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې، یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یا سلو نه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي، ځکه چې شاید په ډېرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوی سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوی چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري، نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي، نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوي سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغه نه برته دي خېسي او صحتیا بسي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په غوږ کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوي سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي په ډاډه زړه باندې وکوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې ته په دې باندې سپریږي. سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنه دوستانو سلامونه می اومنه. آیا دیش پلی غاگ مو خوخیگی؟
در جاگ درتان شخون در در رکیی او بیخی در خیب شوک اوار را جاگ هم که نفذی غاگ اصنی زخون برده رو که
پا افغانی طولو نکیش پلی تا پا کم نظر کتل کیگی؟
خپل مشقی نوم یادوی بدلی بکی وایی غمزنم ده زوانی مرگم ده اغا وستوخ نوی اغا سیدی او اولا ذاتی دی بدلی خوان شی.
او څوک ډیره کاروي
یو شپانه وي یو چا غزيات وخت څوک مې نه غش پیلې وي.
نن په همدې خبرې کوو. په فایل کې د شپلې تاریخ ته تم کیګو. ورپسې د شپلې په ارزښت خبرې کوو. د خلکو نظرونه هم اورو او په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. قدر من اوریدونکو، شپېلې د موسیقي والاده ده چې معمولا په دوو بڼو جوړیږي. یو ډول له لرګي څخه رغېږي او بل ډول بیا برنجي وي. د لرګي شپېلې اکثره د زیتون او نایل لرګیو څخه جوړیږي چې وسوري لري او اوږدوالی شپږ څلوېښت سانتي مترو ته رسیږي. شپېلې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کارول کېږي. داسې ویل کېږي کله چې انسانانو په لومړیو کې نای ولید نو پام یې شو کله چې باد یا شمال کېږي نو له نای څخه یو ډول ځانګړی غږ پورته کېږي. په پیل کې به خلک له دې غږ څخه وېرېدل خو وروسته متوجه شول چې د نای په منځ کې شمال ننوځي بیا یو ډول غږ ورنه راوځي. بیا هماغه و چې له دې نایونو څخه یې شپېلې جوړه کړه. دا چې څه ډول د موسیقي استاد انجینر محمد صدیق قیام وایي
بار اول مصری ها نای و کشف کردن.
مصریانو د لومړي ځل لپاره نه کشف کړ. په هغه سیمو کې چې بنیش نکیدل د شمال پر وخت به یو ډول ځانګړي اوازونه ورناوریدل کېده. خلک به ورنه ډارېدل. ویلې د بلاغ د کڅه ده. بل اخر ځوانان په دې فکر کې شول چې نږدې ورشي او دا معلومه کړي چې غږ د څه شي ده. کله چې وړاندې ورغلل ویلې دل چې نه سورای شوی. کله چې شمال شمن سین نه وځي او بیا غږ تولیدوي هماغه و چې لنی نه د شپېلې په توګه کار واخیست.